په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلای کوم. پایل د سات په خبرونو کو د افغانستان خبرلانو د بنسټونو فدراسیون چې له هیواد بهر فعالیت کوي په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایدی وژل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایدی وژل کېدو 3 کاله پوره شول. د خبرلانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د بنسټ د سرمنشي عبدالسمد حامد پویا په وینا لیکل شوی چې ویلي دي د بیان او رسنیو د ازادي دښمنانو د خپل جنایتونو د پټولو لپاره د ریکار مخکې تکړه خبريال الیاس دایدی هلمند په مرکز لخرګه کې و او ځین نور انټاپین کړل. پویا ویلی ترورسي ډلې په خپل جنایتونو او حملو سره نشي کولای د بیان ازادي او د خبرلانو رساغه غلای کړی. د غیدارې د نړیوال جزایی محکمې له څارنوالیو د دایدی د هدفي وژنې د قضیه د څېړنې غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوري نظام چارواکو د دې قضیه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې وه، خو د دریو کلونو له پوره کېدو وروسته هم د هغې د وژلو عاملان تر اوسه نه دي مجازات شوي. په افغانستان کې د بیپول ډاکترانو ټولنې ویلي د روان میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په مهال په افغانستان کې د دوی له ملاتړ برخمنو مرکزونو کې د ناروغانو شمیر زیات شوی و. دغې ادارې نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې د روان میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې پورې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دوی ملاتړ کوي یا ورته روغتیایي اسانتیاوې برابروي، تر 50,000 ډیر ناروغان بستر شوي، له 2,000 زیاتو کسانو سره روغتیایي مرسته شوې، تر 8,200 ډیر نور ناروغان په عاجلو اتاقونو کې بستر شوي. د بیپول ډاکترانو ټولنې نه دی ویلي چې د تیر کال په همدې موده کې څومره کسانو ته دوی روغتیایي مرستې برابرې کړې وې. دغې ټولنې په 13 فبروري میاشت کې ویلي و په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخ دی. د اسرائیل پوځ وايي استخدریزو وسلوالو نن یکشنبه د اسرائیل او لبنان پر پوله د ټانګ ضد مسایل ویشتي او څو ملکیانې پنهښه کړي. د اسرائیل پوځ زیاتوي په ځواب کې د دوی توپچي ځواک د توپونو ډزې کړي دي. د اسرائیل د امبولانسونو د خدمتونو ادارې ویان د اسرائیل ان دوولس خبری شبکې ته ویلي یو تن سخت ټپي شوی او له دریو تر 500 نور برسیرن ژوبل دي. د لبنان حزب الله ډېر مشر سید حسن نصر الله پرون ویلي چې د اسرائیل په وړاندې به دوی جبهه فعاله وي. په ځواب کې اسرائیل خبرداری ورکړ چې حزب الله د جګړې نه سختوي. د اسرائیل پوځ په غزه کې د حماس ډلې په وړاندې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه نومولې جګړه مخته وړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي تر هغو به د حماس ډلې په وړاندې د اسرائیل جګړه دوام وکړي چې دې ډلې ټول 209 یرغمل شوي کسان خوشي انکړي نه وي. اسرائیل د حماس پر ضد په غزه حملې وروسته له هغې پیل کړي چې دغه ډلې د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او له 200 زیاتې یرغمل کړل. د چین د دولتي خبري اژانس سنوا د راپور له مخې پیکینګ په پام کې لري د رواني نومبر میاشتې په نیمایي کې د آسیا د جنوب ختیځو له 5 هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات وکړي. د چین په ګوانګونګ کې ایالت کې په دغو تمریناتو کې به د چین، کمبودیا، لاوس، مالیزیا، تایلند او ویتنام ځواکونه برخه ولري. د راپورونو له مخې دغه پوځي تمرینات به د تروریزم په وړاندې په مبارزې او سمندري خوندیتوب متمرکز وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په 500 نړیوال جام کې خپل سیالیو تر بشپړولو وروسته نن کابل ته ورسېد. افغان کرکټ بورډ ویلي لوبډله د کابل په وخت مازیګر شاوخوا 4 بجې د کابل هوایي ډګر ته ورسېده. د دغې ادارې ټولنیزو پاڼو پر صفحو لیدل کېدل چې ګڼ کابل ښاریان د افغان لوبغاړو د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپله وروستۍ سیالي د نومبر په 10 نیټه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې هغه یې وبایلله. په ټوله کې د هند په کوربتوب دغه نړیوال جام کې افغانستان، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هالند ته ماتې ورکړې او بنګلادیش، هند، نیوزیلند، استرالیا او جنوبي افریقا ته یې سیالۍ وبایللې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په 500 نړیوال جام کې 4 سیالۍ ګټي او د همدې جام سیالیو په ترڅ کې نن هند هالند ته ماتې ورکړه. هند لومړی توپ وهنه وکړه او د 4 وکټو په سوځېدو سره په 500 اوورونو کې 410 منډې وکړې. هالند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 40 اوور کې 250 منډې وکړې او لوبه یې وبایلله. ازادي راډیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ډېر اندېښنه ښیي او وایي راستنېدونکي یو شمېر کورنۍ شته چې ماشومان د اغوستو، خوړو او اوسېدو لپاره هم هیڅ نه لري. په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل هم چې له څو افغان کورنیو سره لیدلي، له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو د بد سلوک خبره کوي.
د شپې په 2 بجې باندې هم پولیس راځي زموږ په کورونو باندې چاپی وي. زنانه خاص کر دا شکایت کولی چې موږ د آرام کپڑے هم نشو اغوندلې.
په دې اړه مو چې ولې پاکستان تر اوسه د دا ډول ادارو غوښتنو ته چې ورڅخه دی دغه بهیر د دې لپاره کړي مثبت ثواب نه دی ویلی د چارو د یو شنن کې نظر اخیستی.
لپاره موږ پاکستان په دې اساس موقع کې د هیڅ یو انساني قانون په چوکاټ کې برابر عمل ونه کړ.
نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي راډیو د اوبخي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي د وژل کېدو درې کاله پوره شول، خو تر اوسه د وژلو عاملان عدالت نه دی راکاګل شوی. یو شمېر خبرلانې تر اوسه د کار ستاینه کوي.
د شهید محمد الیاس دایي تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه هغه ډول چې مخکې وو او په هغوی کې چې څومره قوت وو هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری شو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت اندېښنه څرګندوي او وایي پر ستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان د اغوستو، خوړو او اوسېدو لپاره هیڅ هم نه لري. د ادارې په خپل فیسبوک پاڼه په افغانستان کې د سیف د چلډرن د دفتر د مشر یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې وایي رسنه شوي افغانان د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ډیر نور ملاتړ ته اړتیا لري. نور به د امید ظهیر مل پر رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای هر ورځ زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې افغانستان ته ستنول کیږي چې لوی جوړه جامو پرته هیڅ هم نه لري. د ادارې پرون په خپل فیسبوک پاڼه درستنیدونکو ماشومانو د هغوی د کورنۍ وضعیت تاندېخنه خودلې وای دوی په بیړني ډول خوړو او بو او سرپناه اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې ادارې د دې دفتر د مشر فرید الله مشفق یو ویډیو هم خبره کړې چې هغه پکې راستنه شوی او افغانانو سره د ډیرو مرستو غوښتنه کوي. خغله مشفق چې تورخم ته تللی وای ان
استیمیټډ د اټکل مخې هر ورځ نږدې 6000 کسان راستنېږي، کوکې ماشومان هم شته چې له هیڅ شي دلودلو پرته راستنېږي. دوی خوړو او بو او سرپناه ته اړتیا لري. ډېرې کورنۍ پیسې او د اوسېدو ځای نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان دوی ته روغتیايي اوبه او نور اړین خدمتونه وړاندې کوي، خو دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره نور ملاتړ ته هم اړتیا لري.
د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر 13 وروسته له 300,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان حکومت بیا دا شمیر نږدې 250,000 تنه خودلای. هغه یو شمیر پاکستانی رسنیو په کراچۍ کې د پولیسو له قوله لیکلي پرون 188 افغانان چې 200 خزیوي او د دوی په ټکو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل له زندانه خوشي او افغانستان ته استول شوي. پورته وخت کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا ویلي یوازې پرون ورځ د تورخم او سپین بولدک لارې لشپږ زرو زیات افغانان افغانستان ته راستانه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت په خپله اکسپانډر راستنیدونکو افغانانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې، خو وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره خبرو کې د خپل بد وضعیت په اړه شکایت کوي. لغمان ته راستون شوی عبدالقادر وایي د خپل یو دوست په کور کې اړولي او د سرپناه په ګډون هیڅ هم نه لري.
دغه مشکلات یو ورځ ته اقتصادي مشکلات دي، یا ته کاروبار مخو یو کاروبار انکار بنکاو دلته بیکار بیکاری د ورور قرار دي. زمام دا یخ موسم م روان دي، شي حالات خراب دي ورور. دغه حال
ده عبدالرحمن پنوم یو بل راستون شوی بیا ازادي رادیو ته وویل کته سه هم یو شمیر نور راستنیدونکو افغانانو ته 10,000 افغانۍ ورکول کړي، خو ته هغه ورنکړل شوی او اوس خپل اړتیاوي د پور په پیسو پوره کوي.
یو بل واړو واړو پامیتو واړو واړو بچی را پاره دي. تین دوه ورګون چې لورګانی دي شرخور دي شدی هغه تر دې میاشت لکه قطعی دیش دی اخلو نو چې زکار روزګار نشته او بل چې راغلی نو دا چې خپلم ده عزیزم ندی هغه په کور کې پروت یم چې سودان ټول وروره په قرض اخیستی دی. نو
د پاکستان حکومت لومړی د نږدې 1.5 میلیون هغه افغانانو ستنولو عملیات پیل کړي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره کوم قانوني سند نه لري، خو چارواکو یې دا ګوت څنډنه هم کړي چې له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو له وستو وروسته سمدستي د هغو افغان کډوالو د وستو لړۍ هم پیلوي چې په یاد هیواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوي دي.
په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي مونږه کا کړوي په کراچۍ کې څو افغان کډوالو چې دی ورسره لیدلی ورته ویلي چې پاکستانی پولیس ورسره بد چلن کوي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل په کراچۍ کې پولیس د افغان کډوالو پر کورونو اندیشپې له خو هم چاپی وي او د ښځو او ماشومانو په ګډون خلک نیسي.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو زموږ حکومت لري دا ښه دوامداره ده او کوم پروسیجر چې دا ټیم حکومت اډاپټ کړی دی هغه دغه دی چې دوی خلک نیسي کورونو ته ورځي، چاپې وایي، په ګودامونو باندې چاپې وایي او کوم شکایتونه چې د افغان کډوال چې کوم کیمپ ته ورغلي وو هغوی زما سره شریک کړل. د شپې په 2 بجې باندې هم پولیس راځي زموږ په کورونو باندې چاپې وایي، زنانه خاص کر دا شکایت کولې چې موږ د آرام کپڑې هم نشو اغوندلې او هر وخت زمونږ چې کوم صادر وی یا برکوي هغه زمونږ خپل خاطه مې خي وی کسه هم پولیس په مونږ باندې رانه نوځي کوړتا نو زمونږ مطلب په پردہ کیو نو او زهنی تور هغه دومره زیات ټورچر ول چې وی زمونږ د شپې خوب ختم شوه دی مونږ له خوب مطلب ناراضي دوی دا هم شکایت کولای شي کله پولیس زموږ کورونو ته راځي سي کم سرچ آپریشن کوي نو په دې کې د دوی سره لیډی کانسټیبلز نه وي نو اکثر وی چې مطلب گرفتاری هم چرته راچا غراځي نو پولیس سي کم نارینه پولیس دی هغه یې کوي.
په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي مونږه انکا کړو. مخکې په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې یاسیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ډېر اندېښنه ښودلې او وایي پر ستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان د اغوستو، خوړو او اوسېدو لپاره هیڅ هم نه لري. لدې مخکې ملګرو ملتونو په شمول ډېر نور نړیوالو مرستندوی ادارو هم له پاکستانه د افغان کډوالو د په زور ایستلو او افغانستان ته د استولو په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې او له پاکستاني چارواکو یې غوښتي چې دغه لړۍ ودروي او پرېږدي چې افغانان په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي. دا چې ولې پاکستان تر اوسه د نړیوالو غوښتنو ته پام نه دی کړی دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات څخه کړې ده.
پاکستان په هر حالت کې په تیرو 15 کلونو کې دا خودل چې په هیڅ معنا په هیڅ رقم دوی د افغانانو په حق له د افغانستان په حق له د کوم ترحم نه کار اخستل دی او نه به ترحم نه کار واخلي. که په خوا کې وو هم د خپل د پالیسیو مطابق خپل د ګټو مطابق چې څه یې کړي په افغانانو باندې هغه یې کړي دي او اوسني حالت کې هم یو ډول عجیب ناوریني راوسته چې حتی د نړۍ په کچه ټول داسې خطاب کوي چې د دې سیمې اسرائیل دی، د دویم اسرائیل او دا غنه هم زیاته کی د مسلمان په توګه، د مسلمان هیواد په توګه چې ځان مسلمان بولي چې نه اسلام دا اجازه ورکړي، نه د بشر حقوق دا اجازه ورکړي او نه هیڅ کوم بل انساني حقوق او نه خپل د دې ټولنې کې نور سیاسي وګړي شته د دې خلاف بیانونه ورکړي. په هر صورت باندې په دې وسنی حالاتو کې موږ تاسو ټول په دې پیګو چې هر هغه نظام چې په افغانستان کې یو څه هم بنسټیز کارونه پیل کړی دي خامخا موږ هم د ایران له خوا او هم د دوی له خوا تر فشارونو لاندې راغلي یا دا چې کوشش کړی چې نظام راو وړاندې کی او یا دا چې داسې ستونزې راولاړې کړي چې موږ ونشو کولای په اسانه بیرته خپل په قوه ودرېږو.
خو ساده صاحب دا خبره مخکې نورو هم کړې ده، نورو سیاسي شنونکو، خو خبره دا ده چې پاکستان د افغانستان گاونډي د گاونډي ټوب اصل ته فکر کوي چې پام کړی هغه چې په افغانستان باندې سخت دین هم سخت شپې ورځې راغلي دي، وختونه راغلي دي، دا وختونه تیریږي، خو آیا دا هم لیدل چې پراتلونکو کې آیا څه پریګدی افغانستان ته چې ورسره اړیکه وپالي؟
زه فکر نه کوم ورسره بل چې دوی کوم کلینیک تر سره کړی دي، یعنی په خو به ممکن یو نیمایي افغانستان د دې مقابل کې شاید نفرت درلودو، خو زه اوس داسې باور نه لرم چې څوک ځان ته افغان وایي او دا هغه په ځکه کې د پاکستان لپاره نفرت نوي. دا د حتی دوی راورسو چې بل اخره باید همدغه شی افغانان د دې په مقابل کې، افغانان په خپل ډیر پراخ سینه لري، ډیر په آسانه دوستی مني، لکن دا ورکم کارونو سره او دا رقم ناکردو سره دښمنیګان د پیټ شانم نشي راولای. خو لپاره مګه پاکستان په دې موقع کې، په دې اساس موقع کې، په دې ژمی ته مخامخ وخت کې، یعنی د هیڅ یو انساني قانون پر چوکاټ کې برابر عمل ونه کړ، او تر ټولو سخته چې د هر شپه دی وسالته په کورنۍ باندې په اصطلاح یرغل کوي، په نیمه شپه په خوب کې په دوه بجو په تور سره په بچیانو په وړو، او دوی یو د بل نه بیلی وړي زندانونو ته. یعنی دا یو ظلم چې او مظلوم خلک چې هیڅ شي سره سره کار نه لري، خپل خوراک ډوډۍ د پاره مجبور پراته دي، په نیمه شپه دوه بجو کې پیرا وړي.
د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات سره په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د هیواد د پولیسو د چلند په باب مرکه وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعت.
په جرمني کې میشت فریدریخ ایبرت بنسټ د افغانستان د پرزول شوی جمهوري نظام د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر شهزاد اکبر ته د 2023 کال د بشري حقوقو جایزه ورکړې. دغه بنسټ نن په یو بیان کې وویل چې دغه جایزه به شهزاد اکبر ته د نومبر په 28 د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ورکړل شي. شهزاد اکبر چې د بشري حقوقو فعال او د رواداري سازمان مشر ده اوس ازادي راډیو ته وویل هله مننه ده چې له دې فرصت څخه په استفاده به د نړیوالو پام په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت راجلب کړي. نو جزئیات په دې رپورت کې اورئ.
د فریدریش ایبارت بنسټ چې له لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنه کې د عدالت د تامین او د دیموکراسۍ د بنسټیز کولو په برخه کې فعالیت کوي، د دغه بنسټ د 2023 کال د بشري حقوقو جایزه د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او وروستي مشر شهزاد اکبر ته ورکوي. دا بنسټ چې مرکزی دفتر یې د جرمني په مونیخ ښار کې د شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د میرمن اکبر د پخوانیو او اوسنیو فعالیتونو ستاینه کړې او ویلي دي چې هغه د جمهوریت په کلونو کې د یو بې پړي غږ په توګه د دیموکراسۍ او بشري حقوقو لپاره پر طالبانو سربیره د افغانستان په دولت او نړیوال ټولنې هم نیوکه کړې دي. فریدریش ایبرت بنسټ دغه شان زیاته کړې چې اوس مهال میرمن اکبر د بشري حقوقو د یو سازمان رواداری د مشر په ډاډ سره د ټولو افغانانو له حقوقو دفاع کوي. دا جایزه هر کال د بشري حقوقو فعالانو ته ورکول کیږي. د فریدریش ایبرت بنسټ ویلي چې دغه جایزه به شهزاد اکبر تا د نومبر په 28 مده یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د یاد هیواد یو شمیر چارواکي به هم پکې ګډون ولري ورکړل شي. د افغانستان د بشري حقوقو فعال او د رواداري بنسټ مشر شهزاد اکبر چې د دې جایزې ګټون کې ده، د یک شمې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
"او امید مېست کې مبتنم
زما هیله ده چې له دې فرصت څخه په استفاده یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت ښځو او نجونو د حقوقو او همدارنګه د بشري حقوقو د مدافعینو د وضعیت او برخلیک پاړه چې په افغانستان او سیمه کې ژوند کوي خبرې وکړم. دوی المانته د تلولو په تمه دي. په ټولیزه توګه زه غواړم له دې فرصت څخه د بشري حقوقو او د بشري حقوقو د مدافعینو د وضعیت پاړه خبرې وکړم."
په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان د دغه جایزې هرکلای کوي او نړیوال ټولنې غواړي چې د افغانانو په ځانګړي توګه د افغان ښځو وضعیت ته هر اړخیزه پاملرنه وکړي. د دغه فعالو څخه آزاده جویا آزادي رادیو ته وویل:
دا جایزه هغه افغان فعالینو ته ورکول کیږي چې په نړۍ د افغان ښځو د عدالت غوښتنې غږ نړۍ کې پورته کوي. دا ښیي چې د نړۍ افغانانو ته پام دی. دغه شان موږ غوښتنه کوو نړیوالې ټولنې نه هیله لرو چې په ټولو چارو کې د افغانستان د خلکو او په ځانګړې توګه د ښځو ستونزو ته هر اړخیزه پاملرنه وکړي.
خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي دفتر یونما شاوخوا درې میاشتې وړاندې یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو راهیسې د تېر حکومت د کارکوونکو پر وړاندې لا 300 زیاتې بشري سرغړونې کړې دي چې غیر قانوني وژنې، خپل سری نیونې، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دی. خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپورونه رد کړي دي. دغه شان د ادعاو پر بنسټ د اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی او منیجه صدیقي، د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي او سیاسي چارو کارپو محمد عمر نهزاد او یو شمیر نور فعالان د طالبانو د حکومت په بند کې دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی نیول کېدل نه تایید کړي او نه یې هم رد کړي دي. د ندا پروانی یو خپلوان چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل پروانی او میړه یې لا هم د طالبانو په بند کې دي او د هغوی د خوشي کېدو لپاره هڅو کومه پایله نه ده ورکړې. د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز لګول شوی او هغوی له خپلو ډیرو ټولنیزو سیاسي او کلتوري حقونو بې برخې شوي دي. دوی تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته نه شي تللی او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د نومبر 12 په هلمند کې ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی دی وجل کېدو درې کاله پوره شول. دایی د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لخرګه کې د په موټر پسې انخلول شوی ملتنسی ماين په 14 کې وجل شو. د دریو کلونو له پوره کېدو وروسته د دایی دی وجلو عاملان تر اوسه نه دي مجازات شوی، خو د هغه مینوال د کار او زیار استاینه کوي.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبريال محمد الیاس دایی د وجل کېدو درې کاله پوره سول.
د اوبو ډیم دی او په بیساري ډول باندې
محمد الیاس دایی په هلمند کې د رسنیو پر ډګر یو رسا ژغ ګڼل کېدی او راپورونه یې د ډیرو لپاره د دې ولایت د روان وضعیت یو روڼ تصویر وړاندې کاوه. دایت د خبريالي په ډګر کې د هغه د غوړو کارونو لکبله د څو ادارو او سازمانونو لخوا ستاین لیکونه او جایزې هم ورکول سبب وي. دایت د 2020 میلادي کال د نومبر پر 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګا کې د په موټر پسې د نشلول سوي مقناطیسي ماين په 14 کې ووجل سو. هغه پیښه چې چای مسولیت پر غاړه ونه خست، خو د دې پیښه په اړه پیل سوي څېړنو هم نتیجه ورنه کړه. په تیر جمهوری نظام کې د قاتلانو د پیژندلو او محاکمې جمعنې سوي، خو څوک په علني ډول په دې باب مجازات نسول او پر افغانستان اوسنۍ واکمنو طالبانو هم دغه قضیه له پامه غورځولې ده. په تیر جمهوری نظام کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکول سوی وو، خو د محمد الیاس دایی د کورونې غړو په دې اړه شک څرګند کړی وو. له دایی د مهرباني په نوم لور پاتې ده چې اوس هم کور ته د پلار د ستنېدو په انتظار ده. د محمد الیاس دایی ورور مشتبه محمدی د هغې 14 په وخت کې ټپي سوی وو او اوس په جرمني کې میشت دی.
زما لپاره دا یو نه هېرېدونکی او تر ټولو دردونکی شبه دا و چې ما د دومره بد دپاره چې ما هیڅ فکر نه کوم زما د سترګو په وړاندې او په څو دقیقو کې دا سره جلا سولو چې زه کله کله فکر کوم چې موږ دایی لرو، خو بیا چې مې سانه را په یاد شي واقعا زه په دې پوه شوم چې دا یو واقعیت دی او زموږ سره دایی نشته. دا زما دپاره، زموږ د کورنۍ دپاره، د ټولو دپاره یو دومره دردونکی وضعیت دی چې موږ یې نسو برداشتولی او نسو هیرولی.
په 2020 میلادي کال کې د الیاس دایی د وژل کېدو په کال د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی په افغانستان کې د رسنیو د وژل سویو کارکوونکو شمیر یولس یاد کړی وو. دغه درې ویلي و چې په هغه کال شل نور خبریالان ټپیان سوي او د هغوی د واهلو او ډبولو درې دېش قضیه ثبت سوي وي. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال عبدالمحید هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جمهوریت پر مهال هغه خبریالان په نشه کېدل چې له کورنۍ مافیا او نړیوالو استخباراتي شبکو سره ارتباط نه وو.
شهید الیاس دایی او د پسیر باندې هغه جرنالستان چې وي د بیان ازادۍ تجمن وو، هغوی د ژورنالیزم بې طرفۍ اصل تجمن وو، او هغوی د هیڅ زورواکي او زورور اړخ پروا نه ساتله د حق په ویلو کې. هغوی ته به تل دغه ډول ستونزې جوړېدلې، او هر هغه څوک چې هغوی د بهرنۍ هیوادونو د استخباراتي شبکو سره او یا کورنۍ مافیا سره اړیکې نه درلودلې، د هغوی لپاره په دې وطن کې ژوند سخت وو. نو همدغه وجه وه چې دغه ډول ژورنالیستان په نښې کېدل او په شهادت رسول کېدل.
د 2020 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه وه. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل، په تیرو 20 کلونو کې د جمهوریت پر مهال او تر هغه وروسته د خبریالانو د وژلو او ځورونې پیښې دوام لري.
ما متاسفانه در 20 سال گذشته
له بده مرغه په تیرو 20 کلونو کې مو افغانستان کې 115 پیته خبریالان او رسنیو کارکونکي له لاسه ورکړل. لا هم افغانستان کې د خبریالانو وژنه او ګواښل دوام لري. موږ غوښتنه لرو چې لږ تر لږه نړیواله جزایی محکمه د خبریالانو د وژنې پیښې زر تر زره وڅېړي. موږ درې کاله مخکې په هلمند کې د افغانستان د یو وتلي خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو شاهدان، تر هغې وروسته څو نور خبریالان هم افغانستان کې ووژل شول چې د هغوی قضیې هم نه دي څېړل شوي.
د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي، له دریو کلونو راهیسې چې محمد الیاس دایي وژل سوی، داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ږغ چې خاموشه سوی وي، او نور د هلمند د خلکو د زړه خبرې هغسې چې دایي تر ټول افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غوږونو نه رسیږي. صفت الله زاهدي کلونه کلونه په هلمند کې د محمد الیاس دایي تر څنګ د خبریال په توګه کار کړی دی.
د شهید محمد الیاس دایی تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه هغه ډول چې موږ مخکې وو، او خپل خبریالانو یا د سر تر څنګه هغه سیمه ییز رسنیو چې هلته فعالیت کوه په هغوی کې چې څومره قوت وو، هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری سو، او خبریالانو بیا په ښه زړه سره هلته خپل کار ونه کوي، ځکه چې دوی وېرېدله، یو قسم ویره د خبریالانو
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دایي د خپلو شور راپورونو له کبله ځانګړي مینوال درلودل. د پکتیکا دغه ځوان اجمل لاروی وایي،
خدای بخښلی الیاس دایي د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و، د مظلومانو د غږ اوچتونکی یو بل څراغ و. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم و. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایي ما له نږدې نه پېژانده، خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې ډګر په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
د محمد الیاس دایي دریم تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي، او د بیان ازادي، د آزاد رسنیو فعالیت او د ژورنالیستانو کارونه محدود سوي دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمي وایي، نن سبا په افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت لا خراب دی.
متاسفانه اگر وضعیت
له بده مرغه که د خبریالانو په وړاندې په ځانګړي ډول د خوندیتوب او ځاني مسایلو په تړاو وضعیت دغسې دوام وکړي، ممکن د افغانستان د رسنیو ټولنه نوره قرباني او زیانونه هم وګالي.
په تیرو څه باندې 20 کلونو کې د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه آزادې رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدله، چې د څارونکو په باور اوس دا لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي.
و امریدل چنن په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي د وجل کې دوه درې کاله امپوره شول. تر اوسه د هغه د وجلو د عاملانو د پیژندنې او مجازاتو په باب کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي. دا به هم اوس به هم د دایي د څو هم مسلکو نظرونه واورو چې په پیل کې د الیاس دایي د مور په غږ پیلېږي.
شهید دایی د سولې غوښتونکی وو، په خپل کور کې سوله غوښته، په خپل کلي کې سوله غوښته، په خپل هیواد کې سوله غوښته. د وطن دښمنانو جسمن هغه شهید کړ، او د هغه فکر، د هغه تګلاره به تل ژوندي.
د شهید الیاس دایی شخصیت په اړه باندې
ډیر څه ویل کیږي. هغه یو ځانګړی انسان و، د هغه ژبه بیل و، د هغه احساسات بیل و، له وطن سره یې مینه، د ده اخلاص او د ده هغه محبت له ولس سره. د ده په رپورټونو کې هغه جملې او هغه احساسات به چې ده څرګندول ډیر کم خبرې لر. ما اصلا لیدلی نه دي هغه څه کسان لکه شهید الیاس دایی چې و. هغه له بده مرغه په داسې وطن کې اوسېدی چې نه یې په ژوندونو باندې قدر و او نه یې هم په مړینې قدر شته دی.
الیاس دایی نه یوازې د ملګرو د کورنۍ او د یو ولایت په کچه باندې د خلکو غږ و، بلکې هغه د هیواد یو رسا غږ و. هغه د بیان د ازادۍ یو قهرمان و. خو متاسفانه چې بس خپل لاره یې ژر جلا کړله. دعا یې به ورته کوو او پاتې شو د هغه د قضیې د څېړلو په باب کې خبرې وکړو. هغه موقع موږ د لاسه ورکړې ده، هغه د وخت ضایع ده. اوس په کار دا ده چې د هغه د کورنۍ ملاتړ وشي، د هغه د ولونو، د هغه د لور، د هغه د میرمنې مالی